جرجو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ونې خبرونه نشر ته چمتو ده. خو ترغه مخ کې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل گاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي برید لکبله د وژل شو یو شمیر شپږ ویستنو ته زیات شوی دی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې 100 کسان ریل گاډي ته په تمه وو. د امریکا په متحدو ایالتونو کې سارانوالانو پرون جمعه د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او یوې مشهور ایرانی امریکایي ژورنالیستې د وژلو د توطیې د ادعا له مخې د یو افغان وګړي په ګډون په تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبري اژانس خبر له مخې د امریکا عدلیه وزارت ویلي چې د ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی وه. ملګری ملتونه وایي په جنوبي سودان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله 1,000,000 او 400,000 کسان زیانمن شوي دي او تر 3,900,000 زیات نور بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د لا خپرېدو په باب خبرداری ورکړی دی. مرستندویو بنسټونو ویلي چې د نړۍ دغه نوي ایجاد شوي هیواد د اقلیمي بدلون له کبله ډېر زیان ګالي او سیلابونه تر ډېره په دغه هیواد کې د شمال لخوا زیاتي. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد ووځي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالتونو د غوښتنې سره کړی ده. ټایمز آف اسرائیل او فاینانشیل ټایمز ورځپاڼو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس له استازو غوښتي چې په لسو ورځو کې له دغه هیواد ووځي. په هسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونو په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو وژونکی ګڼل شوی دی. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي اداره پرون جمعه پر خپلو خبرو کې ویلي چې د اکتوبر په 9 د پشکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 200 کسان مړه شوي دي. دغو سیلابونو تر ډیره د جنوبي ښار والنسیا شاوخوا سیمې او د دغه هیواد ختیځ زیانمن کړی دی چې موټرونه یې پر سر اخیستي وو او پلونه یې هم نړولي وو. دغه راست تر ځمکې لاندې پارکینګونه له اوبو ډک شوي وو. تر اوسه 78 کسان تري تم دي خو حکومت ګمان کوي ځینې یې ممکن په هغو 80 مړو کې شامل وي چې تر اوسه یې هویت لا تثبیت شوی نه دی.
زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته محرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي سه کال په افغانستان کې تر 2,000 هکتار ډیرو زمکو کې کوهنار کرل سی وو.
اوورال د بان هولز اند ریمین
په عمومي ډول د کوکنارو د منکولو پریکړه د عملی کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لګ لګ کوکنار کرل کیږي.
دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو ویټامینونو منرالونو د کمیدو او تخلي سبب ګرځي.
د زرولي په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې ډیر داسې څه له لاسه ورکړه چې بیا لاس ته نه راځي.
دا عمل ډیر شاته وا چې ورورو نه مو دي مانه وړکی دي او هغوی ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس وباسو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده ژر تاریا خاص کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې سخ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% ډیر سوی دی. د دې سروې پایلې ښیي چې سخ کال په افغانستان کې تر 2000 هکتار ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سوی و. ملګري ملتونه د دې کښت ډیروالی د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو او تریاکو د بیو لوړوالی بولي. خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي او وایي چې دا سروې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر کمپاین مخکې سوې ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې خپرې کړې. دا سروې د 2023 کال د ډسمبر څخه نیولې بیا د 2023 میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې زماني واټن ښیي. دا سروې چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله ترسره سوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې په 2800 هکتار مځکه کې کوکنار کرل سوی دي. په داسې حال کې چې پروسش کال یوازې په 10800 هکتار مځکه کې کوکنار کرل سوی و. دا سروې ښیي چې سږ کال یوازې د افغانستان په 13 ولایتونو کې کوکنار کرل سوی و. د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې د څېړنې پر بنسټ سږ کال ډېر کوکنار په بدخشان او بادغیس ولایتونو کې کرل سوی و. سږ کال په بدخشان ولایت کې په 2400 هکتار، بادغیس ولایت کې په 1200 هکتار، هلمند ولایت کې په 900 هکتار او کندهار ولایت کې په 880 هکتار مځکه کې کوکنار کرل سوی و. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د منځنۍ اسیا د رفتار استازی اولیور سټول په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام علت د افغان بزګرو اقتصادي ستونزې بولي او ټینګار کوي چې باید له افغان بزګرو سره مرسته وسي.
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کیږي. که څه هم د کښت ځای بدلون موندلی، ولې د کوکنارو کښت 19% ډیر شوی دی؟ خو شاید په مجموع کې د کوکنارو د کښت منع کولو د حکم عملي کول د بدیلي معیشت په برخه کې مرستې وي چې د واکمنو مقاماتو او نړیوالو پراختیایي سازمانونو لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورو ورو بزګرو ته ورکول کیږي.
ملګري ملتونه د کوکنارو د کښت ډیروالي اصلي لاملونه د بزګرو اقتصادي ستونزې، د تریاکو د زیرمو کموالی او دا ډول پروان کال کې د تریاکو د بیو جګوالی بولي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ پروسږ کال په افغانستان کې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 100 امریکایي ډالر وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 230 امریکایي ډالرو ته پورته سوې ده. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د کوکنارو د کښت د حضوري سروې اجازه نه ده ورکړې، خو په ظاهر ملګرو ملتونو د خپلې سروې پایلې تر خپرېدو مخکې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. د ملګرو ملتونو له راپور سره د طالبانو د حکومت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت یولې کم زمینه سوی دی. په دې لیک کې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال د دوی نظامیانو 14000 هکتار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د ملګرو ملتونو د دې سروې پایلې رد کړې.
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعای
د کورنۍ چارو وزارت د سروې او د ملګرو ملتونو ادعا په بشپړ ډول ردوي او له واقعیت او حقیقت څخه لري بولي، او دا هم امکان لري چې دا سروې د کال په لومړیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې دفتر د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر عملیاتو مخکې کړی وي. دا هغه وخت دی چې تر دې وروسته پولیسو د کوکنارو ټول کښتونه ویجاړ کړل. په وروستي کال کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید پاړه د کورنیو چارو وزارت ارزونه ښیي چې د نورو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی.
په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان جنوب لویدیځ ولایتونه د کوکنارو د کښت دودیزې سیمې بلل کېدې، او د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان د ټولو کوکنارو 85% یوازې په دې سیمو کې کرل کېدل، خو د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې اوس 95% کوکنار د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې کرل کېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې تر 12,000 هکتار ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو زسته کومه بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، غاکونه دمون خراب کړو،
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ځ خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور به ساعت د سهار لښپو وڅخه بیا د ماخام تر شپو بجو پورې په لنډو چپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپو وڅخه بیا د سهار تر شپو بجو پورې په 1250 نیمه منځنۍ چپو باندې واوري. ډیری معتادینو له ازادي رادیو سره په مرکو کې ویلي چې د نشې تر پریښودلو وروسته یې اشتها ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو او تر هغه وروسته په کورونو کې کافي خواړه نه ورسیږي. په داسې حال کې چې طبي ډاکټران وایي معتادینو ته د کافي او ګټورو خوړو ورکړه له دوی سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي. دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي، معتادینو ته د ښو خوړو ورکول په کوم حالت کې ګټور او ضروري دي، او څنګه کولای شو چې د نشې یي موادو پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته راوړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مخته لچی معتادینو ته د ګټورو خوړو نه رسیدل هغوی له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کوي.
د مخدره توکو مصرف، د غذایی منابع و ویتامینینو و منرالونو د کمیدو او تخلی سبب ګرځي. د ډیرو مریضانو دفاعي سیستم د ډیرو دلایلو لکه نامناسب خوراک یا بد رژیم سبب د ډیرو اختلالاتو ګرځي، خصوصا هغه مریضان چې په ایچ آی وی هیت سختوي. علاوه په دې د مقاومت او معافیت تیتوالی هم زمینه د نورو ناروغیو او انتاناتو د مداخله زمینه برابروي، خصوصا زمینه د توبرکلوز او یا عامل چې مایکوباکتریوم توبرکلوز دی او د ایچ وی ایس یا زیرزړیو ایچ سی وی یا سپینه زیری او د سیګي نورو ناروغیو لکه سی او پی دی سبب ګرځي.
کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو او یا له نشو څخه په راګرځېدلو کې مرسته کوي؟
طبي خوراکونه لکه خرما، مڼه، کیله او د حکوم مصرف کولو هغه مریضانو ته چې د ترک په مرحله کې دي او یا مواد نه استفاده کوي حتمی او ضروري دي. علاوه په دې د وریجو، غنمو ډوډۍ، هغه خوراک شیان چې فایبر ډیر ولري لکه سبوس، خلاجات، سبزیجات، میوې، حبوبات دوی ته حتمی او ضرور دي، او د سهار لخوا باید یو ښه مکمله غذا او چای وچکي. کنه نو مریضانو په سوی تغذی مصاب کیږي او مقاومت او معافیت تیدیږي او زمینه د نورو امراض و انتانونو مداخله برابریږي.
معتادینو ته د ګټورو خوړو ورکول ولې ضروری دي؟
د مخدره توکو مصرف معمولا په بدن کې د غذایي موادو کموالی او تخلیه سبب ګرځي. علاوه په دې د ویتامینونو، منرالونو او معدني موادو کموالی سبب هم ګرځي. په دې لحاظ د پروتین، کاربوهایدرات او چربی یا شمیاتو دوی ته حتمی و ضروری دي. نو په دې توګه باید یو استاندارد خوراکي شیان دوی ته ورکول سي چې استاندارد شلتر 25% پروتین ولري د خوراکي شیان او 50-55% کاربوهایدرات او 10% چربی ولري. علاوه په دې بی کمپلیکس ویتامین، فولیک اسید او ترکاری او شنه او بیتا کاروتین او دوپامین چې په ځینې خوراکي شیانو کې ډیر دي دوی ته حتمی او ضروری دي ځکه چې د هضم په برخه کې دوی باندې ډیر مرسته کوي.
نشیانو ته د خو خوړو ورکړه په کومو پړاوونو کې ګټور ده؟ د نشې تر پریښودلو مخکې، د نشې پریښودلو پر مهال او که له درملنې وروسته؟
هغه مریضان چې د استعمالولو په مرحله کې دي هغوی نو په نارمله توګه خپله روزمره غذا په هماغه درې تایم کې وخوري، لیکن غذا یې ډیر مغذی او مکفي و مکمل وي، لکه پروتین ولري، کاربوهایدریت، ویتامین سی، غلجات، میوجات او سبزیجات پکې شامل وي. او هغه مریضان چې د ترک په مرحله کې دي متعادل مغذی تغذیه ته اړتیا لري تر څو چې خپل جسمي، روحي او رواني سلامتیا ترلاسه کړي. نو د پروتینو مصرف، د کاربوهایدریت، میوې، غلجات، سبزیجات، حبوبات دوی ته حتمی او ضروری دي، او د سکلو خوبه په کافي توګه باید دوی مصرف کړي تر څو چې خپل دفاعي او معافیتي سیستم انرژي سطح جګ کړي او مناسبه او رژیم غذایي دور ته حتمی او ضروری دي. او هغه مریضان چې وروسته د ترک په مرحله کې دي، د دوی اشتها ډیریږي، باید هغه خوراکي شیان وخوري چې غني د پروتین، کاربوهایدریت، شامیاتو یا چربی، میوجات، منرال، غلجات دوی ته ډیر ورکول سي، او په کافي توګه دوی ته د سکلو خوبه هیر نشي ځکه چې معافیتي سیستم د جګوالي لپاره دوی ته اوبه حتمی و ضروری دي.
ډیری معتادین شکایت کوي چې د نشې له پریښودلو وروسته د دوی اشتیا ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو کې څنګه سي لازمه ده هغه شي خواړه ورته نه رسیږي. په دې اړه مو د روغتیایي مرکزونو مسؤلینو او د معتادینو کورنیو ته توصیه څه ده؟
د موادو ته ترکیدو نه وروسته د مریضانو اشتیا ډیریږي، نو هغه مراکز چې د معتادینو په درملنه بوخت دي هغه خوراکي توکي چې د پروتین، کاربوهایدریت او شامیاتو او منرالونو پکیوی دوی نو نشی برابر ولی او نور کی باید د دونر لخوا او د همی روغتیا وزارت مسئولینو لخوا باید په جدي توګه کنټرول او سوپرویژن وشي. نو پرته له دې مریضانو د سوی تغذی او نورو ناروغیو مصاب ګرځي او د مریضانو د معافیت او مقاومت تیگی. نو د مریضانو په حق کې دا یو جفا کار دی.
څنګه کولای شو چې د نشې پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته واړو؟
د مخدره موادو ضررونه او ګټور خوراکي شیانو د تفسیر او واضح کولو پروګرامونه باید د صحي مراکزو لخوا او اجتماعي کارمندانو، کانسلر او یا هغه کسان چې مشوره ورکوي مریضانو ته او د رادیو تلویزیون د لارې خلکو ته واضح شي او معتادینو ته د مراجعې په وخت کې تر څو چې مریضان پوه شي چې ګټور خوراکي شیانو استعمالول دوی ته حتمي او ضروري دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي ګټور خواړه د احتیاط په پریښودلو کې مرسته کوي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکو زرولی لا تو کالو راهیسې نشه کوي. دوی وایي چې په کابل ښار کې یې موټر چلاوه او کافي پیسې یې ګټلې، خو کله چې معتاد شو پلار یې موټر ځینې واخیست او د ورونو لاس ته کېناست. زرولی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی زیاتوي چې دا یې څوم ځل دی چې بستري کېږي، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله بیرته معتاد کېږي. دا چې زرولی څنګه معتاد شو، لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له عمله نور لڅډه ولستونځو سره مخ شوی دی. په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړی دی
موټروان. ما موټر می چلولو غټ موټر کابل خار کې ډمپر در جاغالو دا کرش خاورې چولی هغه موټر مو چلو او یو اته کال کېږي چار سو مو وهل هغې نه بعد مو څلور کاله دا شیا شروع کړو. یو ورځ داسې ورځ وه چې باګرام په سړک روان وم او کنې دینه مې ډېر بد وملل خو یو زرنج کې یو دوه نفره ناست و زه غټ ګاډي ته ناست وم لاس یې راکو بس هغه مام راوخېجول بس دا شیشه را وباسله بعد م هغې ورځې نه دی خوا پې راغو. روزانه یو درې سوه داسې څلور سوه تلی رانه والا میاشتې مو کار کولو خو هغه مې بیا زیاتره پلار اخیستې خو لږ یې داسې خپله خرچه به یې را کوله نور هغه حساب مو پلار اخیسته والا ډېرې پیسې ولاړې خو بس کار مو کولو م هغه موټروانۍ هغه و پیدا کېدې خو بس ډېرې لاړې ډېرې بدن هغه کړي وو او اعصاب هم ډېر داسې هغه سوي وو کله به شکي وو کله به غوسه راتله ډېر داسې مشکلاتو سره یې مخ کړي او همداسې لږ بې شکمن کولو او بیا به و نور هم همداسې لږ رواني کړي مو والله واده مې وواله خدای دې وبخي بس بیا پاک ورسېدل بس بس یو مرض به هغوی ته ولګېدو بعد هغې مرض نه بس همداسې مونږ هم حالت خرابېدو هغې نه وروسته بس دا عمل هم شروع وسلو یو څو مزا بستر وم شخصي کمپ وکړې خو ډېر مسره پرې راباندې وکړو ډېرې الې زړې وکړې آخر داسې شو چې ډېر راسره په تنګ تلل او اوس یې دلته دا دوه دورې دلته بستر کړم والا داسې شوي چې دوی کوشش کړی چې یا مې شپخانې ته راولي یا راته ووایي چې مې کوه بستر کړی مې په خواږه وه په هغه نه کله چې پیدم چې مثال بستره مې بیا مې یو نیمه ورځ ځان تر نه هغه کو خو بیا یم کوشش کړی نه یم پرېښولی بیرون مې دومره نه پرېږدي عمل ته خو بس مونږ هم چې څه مشکل لرو هغه مونږ ته نه رسوي خو بس کله کله یو نیمه هغه کېږي اوس والا ډېر په سختۍ پیدا کېږي او مخکې غونته نه دي مخکې به سړک په سر پیدا کېدل اوس ډېر به داسې وشاوو هغه هم زنګ به ورته وهي کله راځي کله نه راځي والا ترخه خاطره مو بس دغه ده چې بس خوشي کو نور بس د ترنه په تنګ شوي وو او کور کې هم ډېر مشکلاتو سره مخ شوي وو او دغه عمل ډېر شاته واچول ورونه مو دي ما نه وړکي دي و هغوی ته چې اوس ګورو ځان ته ګورو ډېر افسوس و بس کنې مونږ خپل هر کار مو په خپل لاس کې وو هر څه مو خپل لاس کې وو خو بس اوس هر څه لاړ دي اوس مو بس لاس ته څه نه راځي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي هیروین پر ځای دوی مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو یې دا دی چې خفګانونه همدارنګه بې وسي اقتصادي مشکلات دي یعنی سټرس یا فشار ناوړه دوستان دي د فامیل حمایت نه لري دوی بیرته راګرځېدنه کوي هغه محفلونه چې پاغه کې شراب پورنه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګه هغه تداوي چې تکمیل شوي نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
آیا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په خپل ځمکه کې کوکنار کړلی او ډیر خوشاله وی چې ډیرې پیسې به ور جوړې کړي، خو کله چې له کوکنارو څخه تریاک ټولوي او کور ته یې راوړي نو ناڅاپه له یوه داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډیر پښیمانه کیږي. دا چې لالاجان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم سلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر وې ستام ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، زمکه کیسه شي کرے؟
تاریا کرم
تاریا دی ورکشی نوم دی ورکشی، ولی غنم نه کرے؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کلا خدی د بچیانو روزی را غټی.
زه هم زمکه لرم او هم سوار تاریا پکې کرلې دي، ولا کې می یو کال هم کټه تری خوړلې، تل جیب پکې تاوانیم.
ولی له جیب پکې تاوانی؟
دا یو نازولای بوټه ده، کله غم تکې شو پس وځ ده، کتاریا کې پخښول او لک تیز باد وهل هم دې لخي وتل.
ساخ باد خو هر ډول کښت خرابوي. پاتې شو د وبو خبره، هغه د خپل برملرم.
ستا خبره سمه ده چې برملرې، ټول خلکو برمې وهل دي، وبو ورځ په ورځ کته زی او اکثر برمې اوس لا اوچی شوی دي.
نا وچیږي بیغام اوسا، څو متره مې جوړه کړې ده.
کته باد اوچېدو له جنجال خدای اوساتلې، نو نیخګران بیا نه پیدا کیږي. که په څو ورځو کې د نیخګران پیدا نه کړل، ټولې خوارۍ او پیسې دې اوبو یوړې.
خطر راته ووایه څه شی وکړم؟
غنم وکړه، یو تی او یو د زوی دی، لوې کولی شي. د مزدورانو پیسې به هم در وسپمیږي، دومره ډېرې اوبه او منډې هم نه غواړي. دا ډار به هم نه وي در سره چې حکومت به یې مات کړي.
اشرف خانه، غنم دومره پیسې نه جوړوي. تاریخ لا ښه دي، کله خیره سره حاصل مې واخیستل نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي.
تو خود تاریاک اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. د خواروی او مصرف ته حساب وکړي نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره څنګه شو؟ د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
هو شکر په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوي؟
سمال نصرالدین خو نه یم چې اوسې خرڅ کړم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي، که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوي؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو.
تو مجبه خبرې کوې، تاریا خو هغه خلک ګرانۍ ته ساتلی شي چې په کور کې څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شبقل ور مې نن درېیمه ورځ ده چې نا جوړه ده، د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې د غنم کرلی وای شو، د کال غله خو به مو درلودله.
تو خود تاریاک اوسنیو نرخونو ته ګوري، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. د خواروی او مصرف ته حساب وکړي نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره په څه چرتونو کې ډوب شوې؟
ته ښه خبره کوي، دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خاص کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس، چای غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خواری او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاک ونه کړم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي، مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.